ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
በአፍጋኒስታን ፖሊስ የው ማንሰብዳር خپل همکارانو ته زهر ورکړی دی په ایران کې یو سرویس موټر چپه شوې ده او شپږ وشتنه شاګردان پکې مړې شوې دي د سولې نړیوال استازي لخدر براهیمی د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید معلم سره ملاقات وکړ د امریکا آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم مونږ درېمه خبرونه باندې پیل کوو اوس به زه نسیم ستانیزی او زیبا خادم تاسو ته خبرونه واورو په دې پسې به د ځوانو هیلو پروګرام په سب شوي بڼه واورئ نو هیله ده چې تاسو ټلیفون ونه کړئ اوس به خبرونه واورئ
د افغان پولیسو یو صاحب منصب او اشپز د ملک په جنوب کې په یوې ټانه کې خپل همکارانو ته زهر ورکړی دي او د یاغیانو سره په حمله کې همکاري کړې ده شپږ کسه په حمله کې وژل شوې دي دغه خبره نن افغان مامورینو کړې ده دا د افغان پوځ او پولیسو د انفرادي حملو د لړۍ تازه پیښه ده چې د حملې د بین المللي قواو سره د افغانستان ملګرتوب به خوند کوي زیاتره دغه حمله په بین المللي قواو کېږي او افغان قواو ته هم په دغه حملو کې غټ تلفات اوختي دي د پولیسو صاحب منصب او دغه آشپز په دې حمله کې د یاغیانو سره لاس یو کړی وو او د هلمند لشکرګاه په ولسوالۍ کې یو پولیس وژلی دی دا خبره د هلمند والی د دفتر په بیان کې شوې ده دوی دوه تنه صاحب منصبان مسموم کړي او بیا جګړه مارانو د بار نه په تاڼې باندې حمله کړې او پاتې څلور مامورانې وژلي دي د پولیسو صاحب منصب چې تښتېدلی و نیول شوی دی خو آشپز زیرک حداد لاورک دی او نه دی نیول شوی ټوپکوالا د وسلو او مرمیو سره په موټر سایکل تښتېدلی دی
د سوپریم د خوراکي موادو د کمپنۍ نطاق وایي چې یاغیانو د جمعې په ورځ په افغانستان کې د امریکا په یوه ډېره مهمه اډه کې د خوراکي موادو یوه ذخیره په راکټونو باندې ویشتلې ده او د دې په نتیجه کې اور پکې لګېدلی دی په ګودام کې چې هر څه وو تباه شوي دي د پیښې په ځای کې یو پولیس وویل چې د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په ایمیل کې نورو خبري رسنیو ته ویلي دي چې د سوپریم د ګروپ په ودانۍ کې اور لګېدلی دی او د امریکایي عسکرو د ډوډۍ او غوښې ذخیره یې تباه کړې ده د سوپریم د ډلې نطاقه ویکتوریا فراست وایي هیڅوک په دې پیښه کې نه دي زخمي شوي او اور سهار تر کنټرول لاندې وو هغه وایي دوی لګیا دي چې د نورو ذخیرونه ضروري شیان د غذای ته ورورسوي
د ایران د راډیو د راپورټ له قراره یو سرویس موټر چې شاګردان پکې سپرې وي پرون د ایران په جنوب لویدیځ کې چپه شوی شپږ ویش کسه پکې مړې شوي دي د پولیسو یو لوړ رتبه مامور محمد رضا مهماندار له قوله ویل شوي دي چې باران ورېده او موټر دیز تیز روانو د موټروان نه موټر سر واخیست او کنټرول یې نشو کړی مهماندار وویل نور لستنه نورې په دې ټکر کې زخمي شوي دي دوی ډېر زر روغتون ته ورسول شوي دا پیښه د پایتخت تهران نه 1500 کیلومتره لرې جنوب لویدیځ خواته شوې ده په نړۍ کې ایران داسې یو ملک دی چې د نورو ملکونو نه پکې ډېرې بدې ترافیکي پیښې کیږي هر کال پکې د 400,000 نه زیاتې ترافیکي پیښې کیږي او 20,000 خلک پکې مري وجه یې د تیز رفتارۍ خراب موټر د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د کافی عاجلو خدماتو نه موجودیت خودل شوی
د سولې نړیوال استازي لخدر براهیمی نن د شنبه په ورځ په دمشق کې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر ولید معلم سره ملاقات وکړ او د سوریې د قواوو او یاغي ډلو ترمنځ د احتمالي موقتی اوربند په برخه کې ورسره خبرې وکړې د بهرنیو چارو د وزیر ولید معلم او لخدر براهیمی د غونډې په برخه کې نور تفصیلات نه دي څرګند شوي ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي سوریې ته د خپل سفر په وخت کې د جمهور رئیس بشار الاسد او د مخالفینو له مشرانو سره هم غونډې وکړي لخدر براهیمی د سوریې په مشرانو فشار اچوي چې د لوی اختر د څلور ورځو په رخصتیو کې د اوربان ملاتړ وکړي چې د اکتوبر له شپږویشتمې نه پیل کیږي او د ملګرو ملتونو عمومي منشي او عربي ټولنې پرون د جمعې په ورځ د لوی اختر په ورځو کې د تشدد د بندولو غوښتنه وکړه لخدر براهیمی د اردن د بهرنیو چارو د وزیر سره له غونډې نه وروسته د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د نن نس میاشتې تشدد کمول دا باور پیدا کولای شي او کېدلای شي چې د اوږدې مودې لپاره اوربند وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. عراقی مقامات ویلی دی وسلوالو کسانو بیگا او نن د شنبه په ورځ په بغداد کې درې پولیسان او د زندان یو مامور وژلې. پولیسو ویل وسلوالو کسانو نن د شنبه په ورځ د شیاګانو د اوسېدو په سیمه الشباب کې د پولیسو په غزمه ډزې وکړې، دوه پولیسان ووژل او یو بل زخمی کړ. پولیسو ویلی دی وسلوالو کسانو د جمعې په شپه د خار په مرکز کاراده کې د پولیسو د ډګروال په کور حمله وکړه او وی واژه. په نږدې روغتونونو کې طبي کارکوونکو دغه وژنې تایید کړې دي. په عین حال کې د عراق د عدلیې د وزارت نطاق حیدر سعیدي ویلي دي چې وسلوالو کسانو چې تومانچې ورسره وي د تاجی د زندان مامور حیدر سلطانی وواژه او یو بل زخمی کړ.
د ترکیې د امنیتي قواوو او کوردي یاغیانو ترمنځ د هیواد په جنوب ختیځ کې په نښتو کې 9 تنه وژل شوي دي. د ترکیه چارواکو ویل درې ترکیه عسکر او د کوردستان د کارګر ګوند یا د پی کی کی د جګړه مارانو ډلې له جملې نه درې تنه د عراق سرحد ته نږدې د حکاری په ایالت کې وژل شول. په یوه بله پیښه کې چې د حکاری شمال لویدیځ خواته د بیتلیس په ایالت کې شوې ده، درې تنه کوردي کلیوال چې د حکومت پلویان وو وژل شوي دي. هغوی د ترکیې د امنیتي قواوو او د جګړه مارو ترمنځ جنګ کې د امنیتي قواوو مرسته کوله چې وژل شول.
جمهور رئیس باراک اوباما په کانګرس کې له جمهور غوښتونکو نه غوښتي دي چې داسې لایحه تصویب کړي چې د هغې له مخې د کورونو د بامسوله خاوندانو سره مرسته وشي چې خپل کورونه له سره بیا وکړی شي چې د هغې قسطونه ورکړي. اوس د سود نرخ ډېر ټیټ دی. جمهور رئیس نن د شنبه په ورځ په خپل هفته ییزه راډیوي وینا کې وویل چې د فبروري په میاشت کې خپل پلان کانګرس ته استولی دی، مګر جمهور غوښتونکو ورته په مخ کې خنډونه اچولی دي او په دغه لایحه باندې رایګیری نه ده شوې. ښاغلی اوباما له امریکایانو نه غوښتي دي چې د خپلو وکیلانو نه وغواړي چې دغه پلان تصویب کاندي.
اسرائیل وایي د دوی سمندري قوې د هغه بیړۍ مخه نیولې ده چې د فلسطینیانو پلوي مبارزین پکې وو او کوشش کاوه د اسرائیلو بندیز مات کړي او اسرائیلو ته واوړي. د اسرائیلو پوځ نن وویل دغه عملیات په کراری ترسره شول او د بیړۍ هیڅ یو کس په دې برخه کې مقاومت ونه کړ. د پوځ یو خبرلیک وایي د اسرائیلو کشتیو دغه بیړۍ چې د ډنمارک بیرغ ورباندې و د اشداد بندر ته وګرځوله. مایکل لوفګرن دغه بیړۍ د مطبوعاتي چارو منتظم د الجزیرې ټلویزیون ته وویل چې 15 یا 16 اسرائیلي بیړۍ د دې بیړۍ نه ګر چاپیره تاو شوې او عسکرو چې نقابونه په مخه چولی وو بیړۍ ته ور وختل. لوفګرن وویل په دغه بیړۍ کې د فوټبال توپونه، سیمټ، د موسیقي سامان آلات او د ماشومانو کتابونه بار وو. په غزه باندې د اسرائیلو بندیز د ماتولو د کوشش په لړ کې دا د مبارزینو تازه کوشش وو چې غواړي د پکشتیو کې اسرائیلو ته ورشي.
د لبنان کابینه نن د شنبه په ورځ د موټر بم د چاودنې نه یو ورځ وروسته چې د هیواد د استخباراتو قومندان پکې وژل شوی دی اضطراری غونډه کوي. په دې چاودنه کې چې پرون د جمعې په ورځ شوی ده 8 تنه وژل شوي او 80 کسان نور زخمی شوي دي. حکومت نن د شنبه په ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. مظاهره کوونکو په درس هیواد کې سړکونه بند کړي دي چې د موټر بم په دې چاودنې باندې احتجاج څرګند کړي. د لبنان مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د استخباراتو د پولیسو قومندان ویسام الحسن د جمعې د ورځې د موټر بم هدف وو. د حسن په مشرۍ د بم د هغې توطیې په باره کې تحقیقات کېده چې په دې وروستیو وختو کې شوې وه او په نتیجه کې د سوریې پلوي لبناني سیاستمداران بندیان شوي وو. د حسن په مشرۍ هغه تحقیقات هم شوي وو چې د لبنان د پخواني صدر اعظم رفیق حریری په باب کېدل او په هغې کې حزب الله او سوریې لاس لره. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې هیچا په غاړه نه دی اخیستی. د لبنان ځینې ماموران د سوریې په جمهور رئیس بشار الاسد باندې د حسن د وژل کېدو ملامتي اچوي او فلسطینیان وایي نن د لویدیځ غاړې په ټولو برخو کې خلک په محلي انتخاباتو کې رایه اچوي. په شپږو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې فلسطینیان د رایو مرکزونو ته ورځي. په دې سیمه کې سباندې 500,000 خلکو د رایه اچولو لپاره نومونه لیکلي دي.
درنو واوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو لتا سونه په ډیره درناوي هله کیږي چې د سټډیو په شمیره د زنګوهولو هڅه ونه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنودونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریدل. زموږ پرونی د واشنگتن نشریږي. په واشنگتن کې هم د وسته غرمې 12:00 او 40 دقیقې دي. درنودونکو لګرسته د ځواني هلي خبرونه هم اوریدل شي. او نن په خبرونه کې موږ د پاکستان پنجاب ایالت د فیصل آباد په پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې د مشر سره خبرې کوو. خو لمړی دا رپورټ واوریا. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن وای اطلافي ځواکونه پلان لري چې د خپل پلان پر مطابق به عمل وکړي او هغه دا چې په وتلو کې به د بیړنه کار ونخلي. په پینټاګان کې د امریکا خبريال لوئس ریمیرز وای جان ایلن د سیشن به پرځ د امریکا د ولسی جرګې د وسلوالو قواو د جرګګۍ لخوا ورغښتل شوی و چې د افغانستان د وضعیت په حق له او هلته د امریکا د ماموریت په باره کې د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي. په مکړه په دیړه د رپورټ ده
د جنرال آلن څخه په دې اکله چې ولې له امریکا د یوې لسیزې نه وروسته اوس هم په افغانستان کې عسکر لري سختې پوښتنې وسوې. د شمالي کارولینا څخه د ولسی جرګې غړي والټر جونز د جنرال آلن څخه داسې وپوښتل.
د امریکا اجرایي قوه او تاسو ښاغلی جنرال آلن د امریکا کانګرس او خلکو ته د یو داسې جګړې په هکله چې د میاشتې 10 میلیارده ډالره پرې لګیږي او هغه هم زموږ په وسه نه ده پوره په صادقانه توګه څه ویلی شي؟
جنرال آلن په ځواب کې داسې وویل
مونږ په دې مبارزه کې یو واضح راتلونکي پیشبینی کوو او هغه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د چارو رهبریت چې د افغانستان د خلکو امنیت وژغوري. ښاغلو د کانګرس غړو زه فکر کوم چې مونږ پر سمې خوا روان یو او زه به بیا وروسته تاسو ته د نتایجو په هکله معلومات درکړم.
د یادونې وړ ده چې وروسته له هغه نه چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا پر عسکرو باندې د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا بریدونه پیل شول، د قرآني شریف سوځونه وسوه او یو امریکایي سرتیری په پنجوایي کې 14 ملکي کسان ووژل، دا مخالګو فشار مخ پر زیاتېدو دی چې په افغانستان کې د امریکا په تګلارې کې بدلون راسي. سرویګانې ښیي چې مخ پر زیاتېدو عام امریکایان غواړي چې په افغانستان کې نوي زره قواوې د 2014 کال نه مخکې ژر تر ژره راووځي. د امریکا د پرمختګ د څېړنیز ادارې څخه لاری کورب داسي وایي
امریکایان ویني چې افغانان چې مونږ یې روزو او مرسته ورسره کوو خپل ټوپک پر مونږ را واړوي. دوی ویني چې افغانان خبرګون خې د مثال په توګه د قران شریفونو د سوزولو مسله چې په جدي توګه یو ناپوهه ساهوه، اکثر امریکایي عسكر په سم لاس ځان ته جنجال جوړول نه غواړي بلکې په وضعیت باندې چې پکې خېل وو په بشپړه توګه نه پوهېدل. نو کله چې عام امریکایان دا ویني دستي وایي چې هر څه ځان ته حد لري، مونږ په خپل امریکا کې څومره ستونزې لرو.
کانګرس ته په خپل وینا کې جنرال آلن ویل چې په افغانستان کې د ناټو عسكر خستسي ونه دي بلکې مورال یې اوس هم پورته دي.
قواوی پر خپل ماموریت باندې متمرکز دي لاس کاله کې چې جګړه روانه ده، خو قواوی د لومړۍ ورځې په شان همغومره مسلکي دي.
ستر جنرال جان آلن ویل چې روسي څو میاشتې ننګون کې وي، خو نوموړي ویل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه او امریکایي ځواکونه ترمنځ اړیکې د پخوا په شان قوي دي. جان آلن زیاته کړه چې تلافي ځواکونه د طالبانو پر ضد پرمختګ کړی دی او دا چې دغه پرمختګ واقعي دی. جان آلن په واشنگتن کې پر مشرانو باندې ټاغ وکړ چې په افغانستان کې دی پر پخوانی مسیر باندې پاتې شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
درنودونکو د امریکا جمهور رئیس براک اوباما او د هغه جمهوریت غوښتونکو سیال میټ رامنی نن د شنبه پر ورځ تدریمي او وروستۍ مناظرې لپاره تیاری پیل کړی دی. اوباما په کیمپ ډیوډ کې دی او رامنی د فلوریدا په مهم ایالت کې دی. د پرون د ورځې د کمپاین په اړه پام وکړئ. د رپورټ ده
د جمعې په ورځ جمهور رئیس اوباما په سختو ټکو رامنی د پالیسۍ د استحکام په نشټوالي تورن کړ او وی ویل چې د هغه موقف په اصولو نه دی ولر او د کمپاین په لړ کې د رایو د جذبولو په خاطر په هر موضوع څو ځلې خپل موقف بدل کړی دی.
اوس چې ټاکنو ته یوازې 13 ورځې پاتې دي، داخله ک محافظه کارا خاغلی وای چې په تیر ټول کال کې ټوکې کولې. هغه ویلی و چې د ټی پارټي یاد محافظه کارانو لپاره تر ټولو په زړه پورې کاندید دی، او اوس یو د منکر شوی اوایي نه ماده سینه دی ویلي. هغه دومره ژر ژر خپل موقف بدلوي چې په خپله هم ورڅخه هیر وي او فکر کوي خلک به یې هیر کړي.
د دې په ځواب کې رامنی په فلوریدا کې چې ټاکل شوی د درایمه مناظره هم په همدې ایالت کې وشي، د اوباما هڅې د بې وسۍ نښه او وروستۍ هڅې وبللې.
هغوی ته اوس یوازې لفظي حملې او بې معنا خبرې پاتې دي. په خپله یې وګورئ، د اوباما کمپاین ورځ په ورځ وړوکی کېږي. دا یو ستر هیواد دی، ستر کاري مواقع لري او ستر مسایل لري، خو دوی ورځ تر بلې په وړو وړو خبرو پسې ګرځي.
ښاغلی رامنی د خپل مرستیال پال راین سره یو ځای غونډې ته په خبرو کې وویل چې اوباما د راتلونکو څلورو کلونو پلان نه لري.
ګورې، دغه جمهور رئیس امریکا بدلون غواړي. هغه په خپلو پالیسیو سره غواړي له موږ اروپا جوړه کړي. زه نه غواړم لکه اروپا داسې شم. زه غواړم د امریکا هغه اساسي اصول بیرته راژوندي کړم چې موږ یې د ټولې نړۍ لپاره امید ګرځولي وو.
د 2008 کال په ټاکنو کې د ورجینیا ایالت اوباما ګټلی وو، خو دا ځل د ډېرې سختې سیالۍ وړاندوینه پکې شوې ده. په همدې ډول د فلوریډا ایالت هم په 2008 کال کې دیموکرات کاندید اوباما ته رای ورکړې وه، خو دا ځل د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د رامنی پله درنه ښکاري.
Okay, so where would you like to register to vote at? New
Jersey. Shocky hands for atlunko intkhabato ki da rai warkawulo lupara da sabt pa prosa ki da mohasili no saram rasta kawi. هغه په 2015 کال کې د 14 کلنې رئیس یم دغه کار کوي. د یوس د هاورد په پانتون کې د سیاسي علومو محصل دی او وايي تر پخوا اوس د سب پروسه ډیر اسانه شوې ده.
په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوم ثبتول اوس ګران کار نه دی، ځکه چې خلک د رایو پر اهمیت پوسیوي دي. دا ځل په ټاکنو کې د امریکا د راتلونکو څلورو کلونو په اړه دوه ډیر متفاوت نظرونه د یو بل سره مقابله کوي.
دغه یو شمیر افریقایي الاصله امریکایي ځوانان په لومړي ځل په ټاکنو کې برخه اخلي. د امریکا د 2010 کال د نفوسو د احصایې له مخې 1 میلیونه افریقایي الاصله امریکایان د 13 او 13 کلونو ترمنځ عمر لري، او په دوی کې 50% د رایو په لیستونو کې رجستر شوي نه دي. شاکی وای دغه شمیر د نه منلو وړ دی، او ځوانان په خاص توګه د لیګکیو قومونو ځوانان باید د سیاسي پروسې نه بهر پات نه سي.
د دیموکراسي سیاسي بهیر باید د ټولنې ښکارندوی وي. که یو څوک په دې برخه کې په سیاسي نظام کې د ټولو قشرونو او اقوامو د ونډې د زیاتوالي لپاره کار کوي، پای به د ټولو لاسته راوړنه وي.
جای دونګي د همدی پانتون محصول ده، او په دې نظر ده چې خلک باید د خپل رای پر اهمیت پوسی.
رای ورکول د هر چا حق دی. خلک باید په دې پوسی چې دا یو امتیاز نه دی، بلکې مسؤلیت دی. موږ ټول باید له دې حق څخه اعظمي استفاده وکړو، او په دې پوسی چې د همدی حق د ترلاسه کولو لپاره خلکو څومره قرباني ورکړه ده.
کورین جونز په لومړي ځل په ټاکنو کې برخه اخلي. دی د اوهایو د ایالت اوسیدونکی دی، او په دې نظر ده چې کېدای شي د همد رایا د هیواد راتلونکي جمهور رئیس وټاکي.
ټول خلک باید د خپل خوشي او د غوښتنو د سرګندولو حق ولري چې یو څوک په دې هیواد کې څه غواړي، او په انتخاباتو کې ګډون دې لپاره لوی موقع ده.
ګیل کیچ په واشنگټن کې په انتخاباتو کې د ولس د ګډون د غیر ګوندي مرکز مدیر ده. دې مرکز تیر کال په امریکا کې د اقلیتونو او ځوانو میرمنو په انتخاباتو کې د ثبتولو یو پوستي کمپاین پیل کړی و.
ځوانان د سپټولو یو ښه هدف ځکوي چې هغه فکر کوي اوس د دې حق نه د استفادې قانوني سن ته رسیدلې دي، او داسې یو لیک چې مستقیما د هغه په ادرس ورولې جلسې ډیر هڅون کوي.
د رجستریشن د پروسې د بشپړېدو نه وروسته د کمپاین دویم هدف دا دی چې د انتخاباتو په ورځ هم همدغه رجستر شوي خلک د رایو مرکزونو ته وهڅي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. او سم د مهمو خبرونو لنډیز لرو. د افغان پولیسو یو صاحب منصب او اشپز د ملک په جنوب کې په یوې تانې کې خپلو همکارانو ته زهر ورکړي، او د یاغیانو سره په حمله کې همکاري کړی ده. شپږ کسه په دې حمله کې وژل شوی دي. د سپریم د خوراکي موادو د کمپنۍ نتا قوایي یاغیانو د جمعې پورس په افغانستان